د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د مزیګر شپږ افغانستان کې 5 نیمه په واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپه غومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان د امریکا سره پراخ او دوامدار اړیکې غواړي چې د امریکا سره اقتصادي مرستو او د سیمې امن ته وده ورکړي نوموړي په اسلام آباد کې د امریکا د خارجه چارو مرستالي وزیر سره د کاتکې کړي د افغانستان قندوز ولایت کې په جمعات کې 14 شوې خود مرجوبلې په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی ویل شوی او بلوچستان کې 13 ورځ دراغلي زلزلې له کبله د هرنایي ځپل شوی خلک وایي چې حکومتي مرستې ورته لا تر دې دمه نه دي رسیدلې وس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان د امریکا سره پراخ او دوامدار اړیکې غواړي چې د امریکا سره اقتصادي مرستو او د سیمې امن ته وده ورکړي د پاکستان سرکاري میډیا ویلی قریشی د امریکا د بهرنیو چارو مرستالي وزیر وینډي شرمن سره نن د جمعې په ورځ اسلام آباد کې لیدو کوته په وخت خبره کړې ده قریشی ټینګار کړی دی چې پرله پسې او منظمې خبرې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي چې دواړه خیزي اړیکې ښې کړي او ګډ سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي هغه ویلي امریکا او پاکستان دواړه د افغانستان په اړه ګډ نظر لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اعتماد څرګندونه کړې چې د افغانستان نوی حکومت به د افغانستان ولس د سولې او ثبات او خیر ښېګړې لپاره کار وکړي هغه دا هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره مثبتې اړیکې وساتي بشري او اقتصادي مرستې وکړي او په دې سخت وخت کې د افغانستان د اقتصاد لپاره کلک ګامونه پورته کړي د پاکستان سرکاري میډیا ویلي دي چې د امریکا مرستیالي وزیر د پاکستان ستاینه کړي چې د افغانستان څخه یې د امریکایانو او نورو هیوادونو د غړو په وستو کې مرسته کړي امریکې د دغه لیدنې په اړه باندې تر دې وخت څنګه دی ویلي د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډي شرمن پاکستان ته د خپل سفر په مهال د پاکستان قومي سلامتي سلاکار موید یوسف سره هم لیده کاته کړی دی او د سرکاري میډیا تر مخه دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخولو خواهش څرګند کړی دی خبر اترو کې په افغانستان کې د طالبانو په واکه ذراتلو وروسته سیمه ایز حالات باندې هم بحث شوه امریکایي مرستیال خارجه وزیر سره خبرو کې په اقتصادي همکارۍ کاروبار او د افغانستان په امنیت هم رای شریکی کړل شوې دي مېرمن شرمن د زیارت په ورځ پرون اسلام آباد ته رسیدلې هغه د امریکا د صدر جو بایدن د حکومت لومړی لوړ رتبه چارواکی دا چې د پاکستان سفر یې کړی او په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نستانه شوي او طالبانو بیا د افغانستان واکمني ترلاسه کړې د افغانستان قندوز ولایت کې په جمعات کې 14 شوي خود مرجوبلې په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی خودل شوی د بمی 14 په اړه ای ای پی خبری ادارې ته د طالبانو یو چارواکي او بل اینی شاهد پخلې کړي د طالبانو داخله چارو وزارت ویان قاری سید خوستی د پیښې نور کوم معلومات نه ویلي یادې خبری ادارې ته اینی شاهد د پیښې پخلې کړي او وایي چې د جمعې د لمانځه په وخت د 14 شوي ده د طالبانو ویان زبی الله مجاهد میډیا ته په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي د قندوز په خان آباد بندر سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جمعات کې 14 شوي او یو شمېر هیوادوال یې وژلي او ژوبل کړي دي د زیاته کړي د پیښې ځای ته ځانګړي عسکر لیږل شوي دي امریکا په خوانې طالب کمانډر د درخګری سره په اړوند کړنو تورن کړي چې په کال 2008 کې امریکایي سرتیری وژلی وو په خوانې طالب کمانډر حاجی نجیب الله چې 45 کلن دی د امریکا په بند کې دی په هغه تور دی چې یو امریکایي جرنالیسټ او دوه افغانان یې هم تښتولي وو هغه د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې په یوکران کې نیول شوی وو د امریکای د انصاف محکمې ویلي د نجیب الله په مشرۍ طالب جنگیالو په کال 2008 کې په یو کاروان باندې برید کړی وو چې پکې یې درې امریکایي سرتیري او د هغوی افغان ژباړون کې وجلې وو د نیویارک د سوری ضلع سرنوال ویلي دي چې په دغه برید کې بمونه راکټي او اتوماتیک وسله کارول شوې وه سرنوال انری سټراس ویلي دي چې تورن طالب کمانډر په افغانستان کې په سخته جګړه کې د طالبانو د یو ناوړه ډلې مشري کوله چې د افغانستان په یوه برخه کې یې په امریکایي پوځیانو بریدونه کړي وو بلوچستان کې 13 ورځ د راغلي زلزلې له کبله د هرنایي ځپل شوي خلک وایي چې حکومتي مرستې ورته لا تر دې وخته نه دي رسیدلې 13 ورځ د بلوچستان صوبې په شمال ختیځو برخو کې د زلزلې درنې جټکې محسوس شوې وې چې له کبله یې د هرنایي په سیمه کې د کورونو غورځېدو سره د شلو پورې خلک مړه شوي او تر 200 زیات نور ژوبل شوي وو ځایي چارواکي وایي چې د غورځېدلو کورونو د ملبې لاندې ګیر خلکو د راویستو لپاره کار روان دی او څنګه چې دغه کار سرته ورسي نو نورې مرستې به هم خلکو ته رسول شروع کړي هرنایي د کوټې نه نږدې 100 میله لرې پرته سیمه ده او زیاتره اوسېدونکي یې پښتانه دي د صحی چارو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلی دی چې د 12 کال د عمر نه پورته زده کوونکو ماشومانو ته د خپل مور او پلار د کورونا واکسین ورکړي. غنی د نومبر د میاشتې په ایستبه د واکسینو بغیر زده کوونکو سکولونو ته نه پریښودل کیږي. ډاکټر فیصل سلطان د خبره په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو اترو په وخت کړی ده. د ویل چې د نومبر یو دیرشمه اخیری نیټه ده او باید چې هر مور او پلار د 12 کال نه په زیات عمر خپل بچو ته د کورونا ضد واکسین ولګي. ډاکټر فیصل سلطان ویل د خالی په ورځ به په سکولونو کې هم ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي ویل دغه امر د مدرسو زده کوونکو لپاره هم دی. د ویل چې دا ګام حکومت پس د هغې واخیسته چې د کورونا وبا په څلورمه چپه کې زیاتره د سکول ماشومان د یادې ناروغۍ ښکار شوي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ڈی بی ریڈیو دے یو ساتا خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وځي. مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په سفر ورغلی د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمن د خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د قومي سلامتیا سلاکار مود یوسف سره ملاقاتونو کې د افغانستان په حالاتو خبرې اترې کړې دي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي پکار د چي نړیوال ورورولي په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت او پیژني. څېړونکي د افغانستان په سر د امریکا او پاکستان ترنګلو اړیکو په وخت د وینډي شرمن سفر مهم بولی او وايي امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبان حکومت لپاره هر ځای کې په وکالت باندې اندېښمنه ده. او ویل کېږي مرمن وینډي شرمن د پاکستانی چارواکو سره دا معاملې راوچته کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې.
په دې موخه خارجه وزیر قریشی ویل پاکستان د سیمایز امن او اقتصادي پرمختیا لپاره د امریکا سره اوږدمهاله او پایدار اړیکې غواړي. خارجه دفتر کې د دواړو مشرانو ترمنځ د وفدونو په کچه مذاکراتو کې سیمایز امن سره افغانستان په حالاتو هم خبرې اترې شوې دي. د پاکستان خارجه وزیر قریشی هله سرګنده کړې افغان طالبانو حکومت به امن او ثبات او د افغان ولس د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د پاکستان سرکاری میډیا تر مخه د وینډي شرمن سره ملاقات په وخت د قومي سلامتیا سلاکار مود یوسف ټینګار کړی چې نړۍ ته پکار دی افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت سره تماس کې اوسي. د امریکا مرستیال خارجه وزیر افغانستان څخه د غیر ملکیانو انخلا او افغان کډوالو ته پناه ورکولو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. امریکا کې د جو بایدن د صدر جوړېدو پس وینډي شرمن کوم یو لومړی سیاسي امریکایي حکومتي چارواکي د چله پاکستان سفر کوي. وینډي شرمن د پاکستان دوره په یو داسې وخت کوي چې امریکا کانګرس کې د افغانستان په اړه پاکستان کردار جارج اغستو پترس کې یو قانوني مسوده د لارې پاکستان په ضد بندیزونو لګولو غوښتنه شوې ده. بیا په وروستو کې د ملګرو ملتونو غونډې ته خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د حالاتو په لپه امریکا چولې و چې له عمله د مخکې نه د تناو کار د پاکستان او د امریکا اړیکې لا نورې هم ترنګلی شوې دي. پخوانی سفیر آصف دورانی په دې حالاتو کې د وینډي شرمن د پاکستان سفر ډیر مهم بولی.
هم مثبت دی هم منفی وی او دا پر امریکا باندې دا فلاو خدا غلط پاکستان سے جب کم شکایتوں نے لڑی پر پزائی دا مگر پاکستان ہم آغا شکایتوں نے امریکا سے لڑی نو دا ملاقاتوں نے چی دی دا غا آغا میس انڈرسٹینڈنگ یا شکایتوں نے آغا لی رکھوال دا پار دا غا سی انہیں فائدہ مند سی گٹا ور سی.
بل پخوانی سفیر او سیلون کی ایاز وزیر وای چې امریکا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د حکومت نور وکالت نشي زغملی او دا سلګی چې وینډي شرمن د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې دا معاملہ هم راپورته کوي.
پاکستان
هم تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلو افغانستان گاونډي هیواد او افغانان زمون غرونه دي او دا چې پاکستان به نړیوال فشار ته نټی تیږي او د افغانستان سره به خپل مرستې جاری ساتي. د پاکستان په سفر راغلی د امریکا مرستیال خارجه وزیر به وزیر اعظم عمران خان او د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو سره هم ملاقاتونه کوي. پاکستان تر راتلو نړوندې د هند دروازنی سفر په مهال وینډي شرمین ویلو د افغانستان په معامله هند او امریکا موقف کې او والی دی. بلخوا هم د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ فوجي او سویلین چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې هم د افغانستان د حالاتو جاج اخیستل شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. ورته یو بل مهم رپورټ پلو د انګریزي ورسپانې ډان نن خپل اداریا د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی ته د نوی مشر ټاکلو او د پیښور کور کمانډر څوکو باندې بدلون او په دې کې دونکو بحث باندې لیکل ده. اداریا وایي استخباراتي ادارو لپاره کار دی چې د ملک د سرحدونو او خطرو مخه ونیسي او د ملک دننه کورنۍ مسلې د آئند لاندې زموار خلق حواری کړی. خو آیا دا قسم بدون ممکن دی؟ استابلیشمنت کم چیلنجونه لري او څه پالیسي لري؟ آیا دغه به بدل شي؟ دی باندې په هان څوای دا تفصیل د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې.
لیفټنانټ جنرال ندیم احمد انجم د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی نوې مشر یا ډایریکټر جنرال ټاکل شوی او د دې ادارې په خوانی مشر لیفټنانټ جنرال فیض حمید لا د پیښور د کور کمانډر په توګه نوې ذمہواری ورکړې شوې ده. د پاکستان انګریزي رسپانې ډان هم خپل ادارې کې لیکلي دغه دواړو فوزي افسرانو ته خپل چیلنجز دي او وايي د افغانستان بدلیدونکو حالات له وجې د ایسای مشر ته هم خپل ټول فکر، قوت او وسیلې د پاکستان په پولو باندې بارني خطرات ناکامه کول لپاره په کارول پکار دي او مشرقي او مغربي سرحدونو باندې د قومي مفادات دفاع کول پکار دي او کورنۍ مسلې دي هغه خلکو ته پرېږدي کوم د آئند لاندې د غزې موالي لري. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د بین الاقوامي تعلقات عامې شعبې چیرمن ډاکټر عبدالشکور په دې حق لوي د پاکستان غونډې ملکونه چې د انګريز محکوم پاتې شوی دي او د انګريز د وخت ورته په پولو مسلې دي داسې ملکونو کې استخباراتي ادارې ډېر مضبوطې وي او د ملک هر فیصله کې د هغوی یو کردار وي. پاکستان کې هم صدا صدا ځکه په سوشل میډیا هم د استابلیشمنت دغه رد بدل په حق لا بحث روان دي.
امدا خبر دې سره سم تړلې ده چې په افغانستان کې د پاکستان کوم افغانستان تر ته پالیسی ده چې هغه بلا واسطه یا بل واسطه هغه د هند پاکستان د هند پالیسی سره تړلې ده چې په جمهوریت په صحیح مانو کې نافذ شي. زما خیال دې د وړو خبرو دا جواب دی چې دا د وړو خبرې به بیا د سوي چې د پارلیمنت اقتدار اعلی راشي او د عوامو د نمائندګانو आवाज چې کم دي هغه ومنل شي نو پاکستان چې کم خارجه پالیسی را کر افغانستان طرف ته ده کر هند طرف ته او کر پاکستان داخلي معاملات دي. زما خیال دی ټول بیا صحیح شي یا بدل شي اوس چې څنګه دي داسې بنوي.
د پیښور یونیورسيټي د انسټیټیوټ اف پیس اند کانفلیکټ سټډیز یو استاد پروفیسور ډاکټر جمیل احمد هم وايي یو عام تاثر دا دی د پاکستان د فوج سرلخکر یا مشر جوړېدو لپاره د یو کور مشري کول ضروري وي او داسې ښکاري د لیفټنانټ جنرال فیض حمید لپاره هم داسې سلاره جوړه شوې ده. خو هغه په ادارو کې د یو فرد یا د مشر بدلېدو سره ریاستي پالیسی نه بدلېږي او داسې ښکاري هغه وایي استخباراتي ادارې کې دغه بدلون سره به د پاکستان افغانستان لپاره پالیسی کې هم څه بدلون ناراضي.
خو اوورال د ادارو ترجیحات یعنی د پاکستان د افغانستان حواله سره پالیسی کې سنه سره کنسیسټنسي د 13 او یو کالونه مونږ تخکاری د مشرف په وخت دا یو خیال و چې دا به بالکل یو مختلفه پالیسی وي خو لیټر آن سیزن ښکاره کړه چې نه هغه ستراتیژیک ډیپت والا کنسیسټنسي هم هلته وه دا سی بدلون د موجوده نوی آی ایس آی چیف نه ساتل چې د افغانستان حواله سره یا د انډیا حواله سره یا د ایران حواله سره پالیسی شفت راولي دا زما په خیال سره زیاته لږه خبره نه وي البته د جنرال فیض امید سه په خبر کور کمانډر راتلو سره د دې ریجن حواله سره یقینا سیسونه بدليږي پالیسیز کې کېدای شي د دې ریجن حواله سره د آرمی سوچ وی یا د موجوده حکمران د پی ٹی آئی گورنمنٹ سے سوچ وی نو هغه حواله سره زیات امپورټنس لري د پیښور کور کمانډر شپ بنسبت د آی ایس آی چیف پوزیشن باندې نوی کستایناتی
ډان رسپانا هم خپل اداریا کې لیکي د پاکستان تاریخ نه دا واضح ده چې پاکستان په سیاست کې د اسټابلیشمنت یا د فورس رول پاتې شوی دی او دا به اسانه نه وي چې هر اداره خپل دایره کار کې د نن کار وکړي د ډان رسپانا وایي د آئینی زمواري پوره کولو لپاره دغه بدلون لپاره دا یو خموکه ده او په کار ده هر اداره خپل آئینی دایره کار کې کار وکړي نو دې سره به پاکستان مضبوط کیږي سادیا قاسم شاه وی او ای ڈیوا پیښور
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voa_diva
وایس اف امریکا د ریډیو دی ورزو یو بل مهم رپورت پلو امریکای د زیارت یا پنځشنبه فورس په فانه طالب کمانډر حاجی نجیب الله د ترګری سره په اړوند کړنو تورن کړي چې په کال 2008 کې امریکایي فوجیان وجلی وو د امریکای د انصاف محکمه ویلي د نجیب الله په مشرۍ طالب جنگیالو په کال 2008 کې په یو کاروان بریټ کې درې امریکایي فوجیان او د هغوی افغان ترجمانان وجلی وو پخوانی طالب کمانډر نجیب الله په کال 2006 کې په یوکرين کې نیول شو او نن سبا د امریکای په یو جیل کې دی په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو همکار شهزاده وړاندې کوي
د امریکا د انصاف محکمه ویلي د نجیب الله په مشرۍ کې طالب جنگیالو په کال 2008 کې په یو کاروان بریټ کې درې امریکایي سرتیري او تاغوی افغان ترجمانان وجلی وو د نیویارک د جنوبي ضلع سارنوال ویلي په دغه بریټ کې بمونه راکټي او اټوماتیک وسله کارول شوی و سانوال انډرسټراس ویلی تورن طالب کمانډر په افغانستان کې په سخت جګړه کې له طالبانو د یوې ناوړې ډلې مشري کوله چې د افغانستان په یو برخه کې ترهګری کوله او په امریکایي پوځیانو یې پردونه کول کمانډر حاجی نجیب الله چې 15 سلويخ کلن دی د امریکا په بند کې دی په هغه تور دی چې یو امریکایي خبريال او دوه افغانان یې تښتولي وو هغه د کال 2006 د اکتوبر په میاشت کې په یوکرين کې نیول شوی وو په نجیب الله د امریکایي خبريال او دوه افغانانو د تښتولو تور هم دی چې دوی یې تښتولي او تروو میاشتو یې یرغمال ساتلی وو د امریکا د انصاف محکمې د یرغمال شو نمونه ندی ښکاره کړي خو د کال 2008 د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نیویارک ټایمز خبريال ډیوډ روډ د هغه ترجمان او ډرایور تښتول شوی وو نیویارک ټایمز د خطر په خېدو لامل د خبريال د یرغمال کېدو خبر پټ ساتلی وو او روډ بیا د کال 2009 د جون په میاشت کې د طالبانو نه تښتېدلی وو ویل کیږي خای چې نجیب الله ته د عمر بند سزا واورول شي امریکایي ځواکونه د کال 2021 د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان نه ووتل او په هغه یوات کې خپل شلکرنه جګړه پایته ورسوله خو طالبان د بهرنو ځواکونو د وتلو سره سم بیرته واک ته ورسېدل
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده
voa@divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ورس اف امریکا دی ریډیو د پښتون تحفظ موومنت په چمن سرحدي ښار کې او د حکومت نه د دغه غورزنګ د زنداني مشرانو در اخلاصولو او د چمن پوله پرانستل وغوښتنه کړې دي. نور تفصیل د نعمت الله سرحدي پر رپورت کې.
پښتون ژغورنې غورزنګ نن د جمعې په ورځ په چمن سرحدي ښار کې یو احتجاجي لاروین او احتجاجي غونډه وکړه او د پاکستان د حکومت څخه په زندانونو کې پراته د غورزنګ مشرانو ویل کولو منظور پښتون ته د بلوچستان راتګ بندیز لري کولو او د چمن پوله باندې افغانانو ته اسانتیا ورکولو او پوله ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه وکړه. وی احتجاجي غونډه ته د غورزنګ د کور کمیټي غړو ملا بارم اسګزي ملک مسجد کاکړ او ملک انیت الله کاسي نور بچا سره د نور مشرانو خپل ویناوي وکړي. دوی وویل چې حکومت پاکستان د پښتنو سره د ظلم او د جبر پالیسی اختیار کړی ده. کوم پښتون چې د خپل حق غوښتنه کوي د هغه په ضد به بنیاد د سي درش کولو سره په زندانونو کې اچوي. چې اوس د غورزنګ مشران لکه د کمی اسمبلی غړي علي وزیر اویس عبدال سره د نور په زیات شمیر ملګري په زندانونو کې بند پاتې دي او په عدالتونو کې قضی اورونه په سي توګه هم نکیږي. د غورزنګ د کور کمیټې غړي ملا بارم اسګزي په دغه محل ووي دغه د نن احتجاج کې دوی شپږ غوښتنې ایښي دي چې حکومت به را سره مني.
زموږ په درجنو ساتیان لکه اویس عبدال لکه علي وزیر لکه انی پښتین دا رقم په سیکړو ملګری په چلو کې ناشتي او ټوله دنیا کې د خیالاتو اظهار رائے کولو او هر چا ته حقوق حاصل دي. دلته کې د حقوق غوښتله دلته کې د حقوق خبره وکړه بیا تا جیل ته بیاي. په پاکستان کې آئین ستا قانون ستا دا هغه آئین بغیر از مرچ کم رابر دی باغه جنوبی پښتونخوا ته بغیر آئینی بندیزونه پر لګولې دي.
د کور کمیټې یو بلغړی ملک مسجد کاکړ وویل په پاکستان کې د قانون په عملی د ضرور کوتون لخوا روانه ده چې د هغه مثال د غورزنګ د کمی اسمبلی غړي علي وزیر زنداني کول دي. د پاکستان د قانون لاندې سوګند اخستو باوجود پر د قانون د سرغړونې دوسیه دښ کړه سوي ده.
چې علي وزیر د دې ملک د کمی اسمبلی یو ممبر دی هغه پر هغه قسم اخستې دي چې زبر د دې ملک حامی او وفادار یم. نو بیا هغه څنګه د دې ملک خلاف هغه اواز پروت کخواغه چې کمی خبرې کړې دي هغه پر دوی بد لګیږي. دا مشهار یو کو چې ورور دا خبره د پښتنو سره د بدل کیږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره هر وخت احتجاجونه کوي خو په سم لاسي ډول د پی ټی ایم پر دغه نن ورځ پر احتجاج او غوښتنو باندې د حکومت پاکستان د ریز مخته نه دی راغلی. خو د دې وړاندې پاکستان حکومت او پوج پر پی ټی ایم د قانون د سرغړونې او د ګاونډي هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کولو تورونه لګوي. سی پی ټی ایم د احتجاجونو لارې په پاکستان کې عادي خلک راپاروي او ګډوډي جوړوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa@divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
کو دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه توجه د افغانستان ځای خلکو د وینا تر مخه په هیواد کې د طالبان د حکومت دراتلو سره د خوراکي شیانو او دارو درملو ترڅنګ نور د امروزه استعمال سيزونه هم ګران شوی دي او دوی نشي کولای چې د بیروزګاری په دې سختو حالاتو کې د کورنۍ ضرورتونو پوره کولو لپاره د تیر وخت په څیر هر ډول سودا تر لاسه کړي. کاروباري خلک وایي د هیواد نه د شتمنو خلکو او سرمایه کارو د وټلو او د عام وګړو د معاش غټلو وسیلو خرابېدو سره د دوی روزګارونه هم ډیر خراب شوې دي. د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې نور تفصیل واوري.
د افغانستان ځای خلک او سوداګر وايي د طالبانو حکومت جوړېدو وروسته په هیواد کې ګرانی سیوا شوې ده چې له عملی د عامولس ژوند روستر بلی اغیزمن کیږي. په دې حق لا په لغمان ولایت کې مشت عثمان خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای
دلته نو وخت چې د نوي حکومت پر اتک سره ډیر زیاده قیمتي راغله ده. پیسې نشته چې سره د پیسو لکه مخله وځي ډیر زیات کورنیم د سړي چې وګی تیږي سمول یو شپې ورځې سبا کوي د خوراکي توکو لکه لوبیا شو دال شو امداسي بوره شو په موجوده وخت کې قیمتي په برخه کې هیڅ سم د سینې دی پاتې چې هغه په خپل دی قیمت باندې پاتې وي یا د هغې نه لږ زره سره کم شي وي او غریب هیڅ نشي کولای چې هغه یو سبا اخلي. نو دا چې له بیرون نه نه راوړي دي نور د وین نه راځي دلته کمې پاتې دي. نو دی وژنه د وین چې کم دي دا ډېر زیات قیمت شوی دي او کمخ کې یو بوتل شربت په 150 افغاني باندې اوس ها بوتل په 180 او په 90 افغاني باندې خرڅي.
د ځای خلکو د وینا تر مخه د افغان طالبانو د واک تر لاسه کېدو وروسته د هواد اشتمنو خلکو او سرمایه‌کارو د ملک څخه هجرت پیل کړو چې لوجې د ملک اقتصاد ته نور هم زیان ورسید. په کابل کې کاروبار کوونکي رضوان الله وایس اف امریکا ډیو نیوز توای د خلکو د اغستو توان دومره کم شوه چې د خپل دکان څخه د کاروبار او کور خرچي هم نشي پوره کولی.
مخکې به زمونږ سودا د 2009 تر 3000 پورې کېده اوس مطلب 3500 او تر 3500 پورې کېږي. مخکې دکاندارانو خوې خلکو ماشونه اخیستل او مونږ ته بیرته قرضونه به مورکو بیرته به مونږ ته راکو. اوس خلکو ته ماشونه نه ورکی نو مونږه چې قرض ورکو هغه پیسې بیرته مونږ ته نه راکی. نو زمونږ دکان ورځ تر بلې ځای پکیږي او سودا اخلاصي به روړل نه شو.
په کابل کې مشت د بشري حقوقو فعال او د سیاسي چارو کارپوه برهان الدین سیرت وای په افغانستان کې د ګرانې علتونو کې بیروزګاری د افغاني پیسو په پرتلا د ډالر بیا اوچتیدل او د طالبانو لخوا د بانکونو څخه پیسو وستلو مقدار محدود کول شامل دي.
نو طالبانو د دې لپاره په بانکونو باندې بندیز لګولې چې د بانکونو د پیسو د کمښت سره مخ نشي یا پیسې ټوله بهر لاړې نشي. نو اوس په هفته کې هر یو کس چې په اکاونټ کې څومره پیسې ولري هغه د شخصي انفرادي اکاونټ نه د 10000 افغانۍ یا 200 ډالرو نه ډېری نشي استله او داغه مقدار پیسې دي چې یو کس کا غواړي د خپل کورنی مصارف د پوره کولو لپاره پیسې والی نو هغه لپاره کفایت کوي. اما د یو تجارت بزنس لپاره دا پیسې کفایت نه کوي چې کم تجارانو پیسې په بانک کې او هغه داغه نه د تجارت لپاره استفاده وکړي یا سکار روزګار زمينه برابر کړي. په افغانستان کې دنه
د شورو پرواز د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلي په افغانستان کې د اتل ملیونو څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 14 ملیونه هاغه دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي او 2 ملیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپېخه ده. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته په پاکستان کې هم ګڼ شمېر کاروبارونه اغیزمن شوي چې پکې د قیمتي کانو کاروبار هم شامل دي. د پېښور مال ګمانډۍ کې کاروباریان وایي د افغانستان نو ست قیمتي کانو راوړل کم شوي دي چې نرخونه یې سیوا شوي او واخیستونکي ډېر کم شوي دي. نور حال د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن پر رپورت کې
د پېښور مالګو منډۍ کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکي وايي په افغانستان کې د طالبانو واکې راتلو او د تورخم لارې بندېدو سره د کانو قیمتونه سیوا شوې دي. کاروباریان وايي د بیروج، زمرد، یاقوت او نور قیمتي کانې به د افغانستان نه پاکستان ته راتلل خو اوس د غوکانو مارکیټ ته راوړل بند شوې دي. یو روزګار کوونکی محمد وقار دی وته ویل د کانو بندیدو سره د دوی روزګارونه هم خراب شوې دي.
تاسو لا پته ده چې د پیښور څخه مارکیټ ته نمک منډه مارکیټ آی کې افغان باشنده ډیر زیات دي. هغه بتله هغه ممدان سره مولونه وروړه خو چې کله نه دغه لارې ماري بندې شوې دي نو ډیر زیات خلکو ته تکلیف ته ځکه چې څوک لري اتلې هم نشي او مالونه باندې التنه هم سختی ده او دلته هم چې دی مطلب مال ته ایزیلی نشي راړولې تور هم باندې.
روزګاریان وای د افغانستان د پنشیر مرود په ټوله نړۍ کې مشهور دي. دغه سي بیروج او یاقوت هم ډیر خرڅېدل خو دغه قیمتونه اوس یو په دوه شوې دي. محمد سید خان وای د تیرو پنځشتو کالو راهسه د پیښور نمک منډۍ یا مالګو منډۍ کې روزګار کوي خو اول د خراب معیشت بیا د کورونا وبا او اوس په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو سره د دوی روزګار ډیر اغیزمن شوی دی.
افغانستان حالات خراب شو، جنگ شو، طالبان را و بارر بند شو، ده مال نرازی او کرایه ده افغانستان و پاکستان هم دیر جد شویدی. مخی به ابراترو 500 روپای کیجی خرچه برا اوز اتل سوا شپال سوا پر کیجی کرایه ده.
اکبر خان وای د نړۍ غنو هیوادونو سره د تیرو شلو کالو راهسي د دې قیمتي کانو روزګار کوي. وای دوی تمل لري چې نږدې ورځو کې به روزګارونه یو ځل بیا خشي.
او زمونږ جیمز منرال جیمز په خور منډه او د افغانستان کابل چکم دی دا دوانه دی یو بل سره دی او یونین شي او د دیو باکده یو ډیلیګیشن او زیرازی او ګورنمنت د افغانستان او د پاکستان چې دې مسلې او د دې لغه کم د مونږ له یو لار او باسي
د پیښور د مالګو منډي کاروباریان وای اوس پیښور ته د بهر هیوادونو نه راتلونکو کاروباریانو راتک کم شوه دي. زیاتره اسلام آباد ته راځي او هل تخپل سوداګانی کوي چې ورسره د دوی خرڅ کم شوه دي. د دوی په وینا د افغانستان لارې بندېدو له وجې په مارکیټ کې د کانو قیمتونه سیوا شوې دي چې ورسره د دوی روزګارونه هم اغیزمن شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
زیارت یا پنځشنبه په سهار د بلوچستان ایالت د هرنای ضلع کې راغلي زلزلې لکبله په ګڼ شمیر کې کورونه نړیدلې دي. د حکومتي ادارو ترڅنګ غیر دولتي ادارې هم په دغه زلزلې کې د خلکو په مرستو بوخت دي. ځایي خلک وایي تر اوسه ورته پوره حکومتي مرستې نه دي رسیدلې. حکومتي چارواکي وایي د دوی لومړی ترجیح دا ده چې په دغه زلزلې کې خکیل خلکو ژوند وژغوري او درملنه یې وکړي او دا غي ورستو بور سره نور مرسته هم کوي. په دې اړه نور تفصيل د بلوچستان نه د ډیورډیو خبريال حافظ الله ستوري شيراني وړاندې کوي.
د مخ رنگي الوتي خله وچه وچه کیږي. لوي ورځي تیرېدلو پس هم د خپل نړیدلي کور حال لا سم نسی ویلای. هو د بلوچستان د هرنای ضلع د بابو محلې اوسیدونکي او وستکلن فزور رحمان دی. فزور رحمان بس په دومره ویلو کې وتوانې دی چې د چهارشنبې په ورځ سهار یو منټ بالا درې بجې راغلي زلزلې پر وخت یې له ویرې او خفقان پښو کار پرې شی وو.
نا کور څه ده ما ده وسره خلاص ول نا کمرې مې دی دا ګردړنګ سیوی دی دغه سیوی دی سر خلاص ول چا کونه کړی دی شپو کار واره تر شو کار پرې شو ول 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 دول نسول نغس نسول بس دغس او دغسون.
یوازې فزر رحمان نه بلکې د هرنای د هر سړی هم دغه حال دی. درو دیر سکلن نذیر احمد وای زلزلہ نو سم وړو کې قیامت تر باندې تیر سو.
زلزلہ رااله زموږ شو کار پرې شول زموږ صاحب بند شول زموږ بدن کې یو حرکت نه وو یو ډیر غټ خوفناک आवाज وو چې موږ دا چیغو پکار موږ ولیدای موږ ول چې بس مطلب هر نه خو تباس و بابو مله موږ ګرد تباس و.
د نذیر احمد په خبره وږي تږي ترشنه اسمان لاندې پراته دي، وای د یو څو خوړلو ته زړه نه کیږي، په خپل وړو ماشومان او زنانو خفادي و مو پښتل چې د خوړلو څلری او حکومت کوم امرسي در سره کړی دی کنه. ځواب یې دا و،
نه دی کړی، یو شای نه دا کړی، یو شای نه، یو شای نه دا کړی.
د نذیر احمد په خبره بیګه ټولو خلکو ماشومان او زنانو یا خشپه پر بیابان تیر کړی. په خبره یې د خوراکي توکو ترڅنګ په سمدستي ډول خیمو ته ضرورت لري چې ماشومان او ښځې پکې وو اوسوي. د آفتونو پر وخت د مرستو مرکزی ادارې NDMA چارواکو ویلي چې د زلزلې د ځپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ 150 خیمې، 150 ترپالونه او 200 کمبلې او مشردانۍ هر نایت لیږلې دي. د آفتونو پر وخت د مرستو کولو ایالتي ادارې PDMA چارواکو ویلي و 500 غیزمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ 200 خیمې او 500 لوی ټینټونه هر نایت رسول سوي او خلکو ته به ورکول کیږي. ل زیارت هر نایت سیمې څخه کامیاب سوي ایالتي وزیر نور محمد عمر لوی ویډیو وسره خبرو کې وویل دولتي ادارې اول د خلکو په ژغورلو او روغتونونو ته پر رسولو کې بوختي وي او لغه راهسي د خلکو د نورو ضرورتونو د پوره کولو او مرستو کار پیل کړی دی. هغه وویل حکومتي او غیر دولتي ادارې لګیا دي د خلکو مرستې کوي، خو په سمدستي ډول دانسي ویلای چې زلزلې څومره کورونه نړولي او نور تاوان یې څومره اړولې دی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه اړوند ادارې معلومات راټولوي. د ایالتي وزیر په خبره د هرنای په زلزله کې 15 تنه مړه او تر 200 زیات ټپیان شوی دي. حکومتي ریپورت دی چې په مړه سو کې اته ماشومان، څلور شزي او درې سړي شامل دي.
په 15 کسه باندې کې ماشومان او زنانې ټول سړي پکې 15 کسه په دې په مرګ سره پاک رسیدلي.
خو ځای مطبوعاتو د حکومتي او PDMA د چارواکو لوري پارون د زلزلې د مړو شمیر شل شولې وو. د هرنای زلزله چې د سې شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه کې پر 3 بجې سوي وو، مرکز یې له هرنای سره نږدې شول سوي او پر ریکټر سکیل د زلزلې زور یا شدت 5.9 پورې او زورتیا یې تر 15 کیلومتر پورې ویل سوي ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، VOA دیوا کوټا.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په بلوچستان کې وخت په وخت درنې زلزلې راغلي دي چې په زرګونو خلکو ته مرګ جوړ لري او په ګڼ شمیر کې ودانۍ د ځمکې سره واري کړې دي. د ریډیو خبريال حمید سمسور په بلوچستان کې د زلزلو د تاریخ په اړه باندې د سیلونکو سره خبرې اترې کړې او دغه رپورت برابر کړې.
د مزکنی علوم مایرین ویي چې بلوچستان د زلزلو لوی خطر سره مخامخ دی. د بلوچستان پونتون په خوانی دینا پیکلټی انوایرنمنټل ساينس پروفیسر دین محمد کاکړ ویي چې په بلوچستان کې پښین، زیارت، هرنای او چمن، د کوی سلیمان او د کوی چلتن د غرو ترمنځ پرتی سیمه د زلزلو د راتګ خطر موجود دی.
د پاکستان مغربي سچ ده هغه یو فالت لاین لري چې پلیټ باونډری مرور سوای د چمنس دا په پاکستان کې د نننه نوشکی بیا تر اواران گوادر بیا په سمندر کې د نننه کیږي. دا تقریبا 1500 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بیا دوری تر کابل پورې د هندوکش غرو ته ځان رسي. نو دا پرم ځکه چې دا تو لخت دوه پلیټ باندې بلکې د درو پلیټ باندې چې د پاکستان کې راځي یو بیا تر د گوادر او بیا تر ایران پورې دا پلیټ باندې ده. په استریک کوم وګور د نن سوا دواسه بیا تر دا زیارت زلزلې او دا پرونت هرنایت زلزلې مختلف کښنی کښنی فالټ موجود دي. د هر فالټ په منځ کې هر 15 کالو ستشل کالو پرې وزلزله خامه خارزه.
د امریکا د کلورادو یونیورسيټي د مزکني علوم ماهر راجر بیلیم لخوا و دوی ته جی پی اس ګلوبل پوزیشننګ سیستم ورکول سوې دي چې دا د مزکی حرکت په ګوته کوي.
اوس موږ په بلوچستان کې دا کلات سیونی سی بیا تر مسلم باغ کلاس فلا پر مشنان لګولې دي، بیا هم د چمنه سی بیا تر هرنایی پورې دا مشنان لګولې، مختلف پوینټونه موږ اخیستي دي. نو دا تقریبا د 2006 اون ورډ موږ مسلسل ډیټا اخیستي دي، دا په بنیاد باندې زموږ ریزلټس رالو. دا اوس پرون چې کومه زلزله راغله دا الریډي موږ په کتاب کې مینشن کړی ده، 4-15 کال کې به یو زلزله راځي. هغه د زیارت زلزله تقریبا په 2008 کې راغله، 14 کال اوسو دا هغه زلزله تقریبا 14-14 کال اوسو 15 کال موږ دا غور کړو چې په دا علاقه کې به خامخا زلزله راځي. نو دا د ریپیټ زلزله راغله او اوس بیا موږ دا وایو چې هر 15 کال کې یا 14 کال کې یو زلزله خامخا راځي په دا علاقه کې.
د مځکني علومو ماهرین وایي که څه هم په نورو ایوادو کې غټي غټي زلزلې راځي، دلته زیاتره زلزلې به تر 6 درجې ښکته وي، خو بیا هم د دې باوجود دلته د نورو ایوادو په پرتله باندې دلته ځاني تلفات ډیر اړوي. لوی سبب یې دا دی چې خلک دلته د ودانیو پر قانون باندې عمل درآمد نه کوي.
بانسونه پکې ودروه پر هر موره باندې ست دیوال وې پر موره باندې د نیلون رسۍ د پلاستیک رسیانو جال جوړ ک دا بانسو سره وتر بانسونه پر 2 فوټه باندې په دا دغه کې وځره په دا خټ په دیوال کې لاندې په مزګه کې د نن شخ ک بیا تر چاته پرې دا بانس د عمر هایټ لري چې تا کمره کم جوړ کی بیا دا بانسونه چې دی بیا د چت سره وتر چت وو دیوالونه یو د بل سره جست پاتسي چې زلزلہ راسي دا ګرد کمره سرشوري خو کریک پمپ کې راسي مګر دا نړاند بیا نه کوي.
ماهرین وایي چې په 1915 کې د مې پر دلته په کوټه ښار کې کومه زلزلہ راغلی و لا اویا زره آبادی زخه 15,000 کسان وژل شوی. خدای مکه کچيري اوس راسي نو تلاپات به ډیر زیات وي. حمید سمسور یو دیوا کوټه
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
کو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ته وګی ز بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت تلور. مطبوعاتي رپورټونه وایي دروان مالی کال په لومړی او دریو میاشتو کې د پاکستان په تجارتي خساره کې 0% اضافه شوې ده، چې ورسره د هیواد تجارتي خسارې حجم 1.6 کروڑ او 20 لک ډالر تر رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین باندې کوي.
د ورسپانې دان د ریپورت تر مخه د پاکستان تجارتي مالی خساره د جولای نه ستمبر پورې 1.6 کروڑ او 20 لک ډالر تر رسیدلې. دا تیر کال په دې موده کې 15.1 کروڑ او 20 لک ډالر وا. سیلونکي وایي د تجارتي مالی خساره لکبله په بهرنۍ کاتو باندې د سنگین دباو خطر پیدا شوې ده. او ورسپانې دان د حکومتي چارواکو د خپلې لیکلې چې په ترسیلات زر برامداتو کې اضافه او روشن ډیجیټل اکاونټ تر ډیره حد پورې په دې دباو کې د کمیر اوستلو څخه مرسته تر لاسه کیدی شي. ریپورت وای پر لپسې پدری ممیش کې مخ په زیاتی دن کې د تجارتي مالی خساره لیدل کیږي. تجارتي مالی خساره د ستمبر په میاش کې 3.99 لک ډالر ته رسیدلې وا، کوم چې تیر کال هم په دې موده کې 2.1 کروڑ ډالر وا. ابتدایي تخمینه ښایي چې زیاتی دن کې درآمدي بیل کال 2022 کې جاری کاته 10 ارب ډالر پورې رسیدي شي. اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقي وایي صف امریکا ډیوه توای کال 2000 سپتمبر کې دا اندازه شوی و چې تجارتی مالی خساره سیوا کیږي او د درآمدادو درا کمولو ضرورت ته خو حکومت هیڅ ګامونه پورته نه کړه.
ساتھ میں ان کو جو ہے وہ اپنی امپورٹس کو بھی کم کرنا پڑے گا، ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا پڑے گا، شرح سود کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، وہ سب کرنے رہے ہیں.
هغه وای حکومت لبا درآمدات کمول او برآمدات زیاتول وی او د سره به د سود شرح ته هم قتل وی. د پاکستان تجارتی مالی خساره کال 2013 کې 10 اربا او د 140 کروڑ ډالر لوړې کچې ته رسیدلې وه، خو مطبوعاتي راپورونه وایي چې د حکومتي ګامونو له کبله کال 2019 کې دا 10 اربا او 80 کروڑ ډالر او بیا مالی کال 2020 کې 23 اربا 43 کروڑ او 10 لک ډالر پورې راکمه شوه. رپورٹ ښایي چې له دې وروسته دا رجحان بدل شو او مالی کال 2021 کې تجارتی مالی خساره 10 اربا یو کم 80 کروڑ او 75 لک ډالر ریکارډ کړې شوه. د پېښور پوهنتون د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي تجارتی مالی خساره سیوا کېدل په خپل نس کې بده خبره نه ده. خدا هلاکه په درآمدادو کې د مشینرۍ راتلل شامل وي، ولې چې هغه په پیداواری صنعت کې په کار راځي. خو دی وایي کدا تجارتی خساره د خوراکي سیزن د درآمدات لکبل وی نو د سره به د قرضو پیټې سیوا کیږي.
نو په خلکو دغه دا چې ور سره انفلیشن هم امپورت کیږي، ملک کرنسی چې کومه ډومېسټک کرنسی ده د هغه ویلیو چې کومه ده نو هغه کمیږي. څنګه چې نن سبا مونږ ګورو $1 170 روپو ته رسیدو، دا ټول داسې خبرې وی چې د هغه نیگیټیو امپیکټس په اکانومي باندې او په معاشري باندې.
مطبوعات وایي د تیر مالی کال د دسمبر څخه تجارتی مالی خساره سیوا کیږي او د دې بنیادی علت په درآمدات دوکې په تیزی سره اضافه او په برآمدادو کې نسبتا کمه وده خودل کیږي. ورسپانډان د خزانه د وزارت د یو چارواکي د خپلې لیکلي چې د سپتمبر په میاشت کې تر ټولو زیاته خرچه د کورونا ویکسینو په درآمد راغلي، کمه چې 340 کروڑ او 80 لک ډالر و. او هم دا شند د اگست په میاشت کې د ویکسینو په غستلو هم دومره رقم خرچ شوی دی. اخو نړیوالي مالیاتي ادارې IMF د پاکستان څخه د بجلی د قیمت سیلز ټیکس او د ریګولیټری ډیوټي د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې نړیوال بانک هم ویلي چې د پاکستان اقتصادي ودې سره به روان مالی کال کې د تیر کال د 3.9% پرتله 3.4% ته راکم شي. بانک وایي کچري حکومت بنیادی اصلاحات عملی کړ نو کال 2020 کې دا 0.4% ته رسیدي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوس امریکا د وټه غوډي ورزو یو بل مهم رپورت پلو. په پاکستان او په نړیواله کچه ګرانی زیاتیږي. په پاکستان کې سرکاري شمیرې ښایي په سپتمبر کې ګرانی 9% ریکارډ کړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ارګنایزیشن FAO وای په نړیواله کچه هم ګرانی په 13 کالو کې تر ټولو زیاته ده. اداره وای روان کال د اگست په پرتله په سپتمبر کې د ګرانې شره یو سل ډیرشته زیاته شوه ده. په پاکستان کې اوسیدونکو وای د ګرانې لامل ژوند ګران شوه، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د نړۍ په کچه په پاکستان کې ګرانی اوس هم کمه ده. نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې.
55 کلن محمد ګل یوټیلیټی سٹورز تراغلی دی او غواړي چې د کور د پاره سودا واخلي. دی وايي په نږدې ورځو کې بیروزګار شوی دی او نشي کولای چې خپل بچو لپاره بنیادی ضرورتونه پوره کړي. محمد ګل وايي یو اړخته که خوراکي توکي ګران شوی دی، خو بل اړخته کله چې بچی ناروغ شي نو د ګرانو دوايانو لوجه ورته علاج هم ګران دی.
بچو خدای پسرب کله یو تاسو کله بل ته مالې پیسې راکا ماشوم دا ډاکټر تک چې دا غوڼه تاسو مالو وکم زماله پیسې راکې ځان ډاکټر ته کم پخپل دا بیمارې مدرهواله مې بند ما څه دونه پیسې دې خپل علاج کوم
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 میاشتې په ستمبر کې مجموعي ګرانی 9% د ریکارډ کړې شوې ده اداره وایي د میاشتې په حساب د خوراکي شیانو او سېدو او ودانې په مت کې 2.1% نور زیاتوالی راغلی دی بیا اداره وایي حکومت د روان کال د پاره د ګرانې شرع 3.15% مقرر کړی و خو د کال په حساب روان کال 2021 او 22 کې به ګرانی د 200 هم زیات شي کاشف خان په مردان خار کې ژوند کوي دی وایي شخصي نوکری کوي او د حکومت لخوا مقرر کړی شوی د تنخواه 20000 روپے په ځای ورته 15000 روپے د میاشتې ملاويږي کاشف خان وایي کله چې هم تنخواه واخلي نو د قرضونو په واپسې کې تر تنخواه لاړ شي او بیا د بلې میاشتې د پر نور قرضونه اخلي دی وایي د ګرانې عمل یې ژوند ګران شوی دی
15-20000 نه چې 30000 تنخواه کې نو خامخا دکاندار به قرضدار یو هدي کې بیا د ماشومان بیماری مراشي جامه پیزار شي دا پکې موږ نشو پورت کولی جی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ اقتصادي رابطه کمیټې ته ویلي دي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتلا په پاکستان کې اوس هم ګرانی کمه ده د ملګری ملتونو نړیواله د خوراک او زراعت اداره اف ای او په خپل ریپورت کې وایي په نړیواله کچه د خوراکي شیانو بیې په 13 لسو کالو کې تر ټولو زیاتې لوړې شوې دي او په 13 دوه میاشتو کې په دې کې پرلپسې اضافه کیږي اداره وایي د کال 2011 راهیسې 13 میاشت په ستمبر کې په نړیواله کچه د خوراکي توکو په بیو کې د اگست میاشتې د 1.3 درجو په پرتلا په ستمبر کې ګرانی 1.3 زیاته شوې او د کال په حساب په ستمبر کې ګرانی 2.8% زیاته ده په پاکستان کې هم د خوراکي شیانو قیمتونه اورس تر بلې زیاتېږي په مردان خار کې د یوټیلیټي سٹورز منیجر جانگیر خانوایی په سرکاري بیو کې هم اضافه شوې خو د نړیوالې ګرانی اثرات په پاکستان هم پریوتی دي
چینی هو جی الډی موږ د بارن راغواړو د شان چې کم دي خوراکي د تیل چې کم دي دام د بارن راځي نو په دغه وجه باندې لوغونته باندې ګرانی راغلی خو دا ټوله دنیا کې راغلی د زیات پاکستان کې نه دا او د شان روپې قدر هم کم شوې دي په دې وجه باندې ټوله دنیا باندې دا اثر پریوتی دي نو موږ سره یوټیلیټ سٹور کې اوس هم 25 روپے کیلو چینی دا
په پرانستي مارکیټ کې دا وخت د 40 کیلوګرام وړو بیا 1.5 روپے د خوراکي تیلو د 1 کیلو بیا 310 روپے وړي 340 روپے چینی 1.10 روپے دالچانا 1.10 روپے او دالماش په 295 روپے کیلو خرسيږي خو په یوټیلیټي سٹورز کې د دې بیې 10 روپے کیلو کم دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی صح کال دا ادب په مټ کې د نوبل جایزه د تانزانیا ناول لیکونکو عبدالرزاق ګورناتا داغه د غوره ناولونو په اساس ورپېښ شوی دی عبدالرزاق په خپل ناولونو کې د کډوالې د ژوند تجربه شریکی کړې وی د ډیوریډیو همکار نصر الله خان په نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کړي
د 2021م د امن جایزه دوه خبريالانو ته ورکړل شوی چې د یو تعلق د فلپاین سره دی او نوم یې ماریا روسا دی او بل د روس ډیمیټری ماراتوپ دی د بیان د ازادۍ لپاره د دوی د مبارزې لپاره دوی ته انعام ورکړل شوی د نوبل انعام یادګټون کې د جمعې په ورځ د ناروې نوبل کمیټې مشر بیرټ ریس انډرسن لخوا اعلان شول ریس انډرسن ویل آزاد خپلواک او د رښتیا پر اساس صحافت د واک څخه ناوړه ګټه اخیستنې دروغ او جنگي پروپاګاندا څخه ساتنې لپاره کار کوي خغلی زیاته کړه د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ پورته دا بستونزمن وی چې په بریالیتوب سره د ملتونو ترمنځ رورولي بے وسلی کول او زموږ په وخت کې د بریا لپاره غوره نړیوال نظم رامنځته کړي هم په دې حال کې د کرملن ویان ډیمیټری بیسکوپ امراتوب ته د جایزې ګټلو مبارکي ویله او هغه یې تکړه او زړور کس په توګه یاد کړ بلخوا سکال د ادب په برخه کې د نوبل جایزه یو تنزانیایي ناول لیکونکی عبدالرزاق کور نا وګټله، ځکه هغه د ماجرو د تجربو جذباتو باندې ډیر کار کړي او په دې هم ډیر لیکنې کړي چې څنګه نو آبادیاتی نظام د افریقې په ثقافت اثر غورځولې دی. د سویډن اکیډمۍ کې دایمي سیکرټری میتس هیلم په سټاکهوم کې وویل چې عبدالرزاق کور نا د نوبل دا جایزه په جدوجہد او په کوم سازش نه بغیر د نو آبادیاتی نظام د اثراتو او په خلیج کې د مهاجرو د قسمت په اړه د ثقافتونو او برازمونو ترمنځ د راغلي فرق په اړه د لیکنو په خاطر ګټلې ده. یار دیوی عبدالرزاق کورنا په کال 1947 کې د هند او اوکیانوس په زنجبار جزیره کې زیږیدلې او همالته لوی شوې. بیا د 1980 کلونو په اخره کې انګلینډ ته مهاجر شوې ده. هغه تر اوسه لس ناولونه او یو شمیر لنډې قصې لیکلې دي. د نوبل جایزې سره به عبدالرزاق کورنا یولس لکه ډالر نغد پیسې هم ترلاسه کړي، خو د لیکوالانو دپاره ډیر د وقار او حیثیت خبره هم ده او د هغوی آثار په دنیا کې مشهوروي. سرګند دیوی چې د دې تیرې هفتې په سر کې طبات، فزیکس او کیمیا په برخو کې هم د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شول او د اقتصاد د برخې نوبل جایزه به د ګل یا دوشنبه په ورځ اعلان شي. دا ټول ګټونکي به د دسمبر په میاشت کې دا جایزې ترلاسه کړي.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی رادیو دی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوړی په خبرونه کې وخت شوی د اداریې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد زپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په سودان کې د اولسی عبوري حکومت نه د واک اختیار د نیو د یوې ناکام هڅې کې دوه نه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت د مرستې پخله کړې ده. د سودان د حاکمانو وینا ده چې د پخوانی صدر او امیر د عمر حسن البشیر وفادارو په 28 ستمبر په اقتدار د قبضې کولو کوشش وکړو، خو دغه کوشش ورلشند ګرځولې شوې ده. عمر البشیر په کال 2019 کې هغه وخت لري کړې شو کله چې په ټول ملک کې د هغه خلاف مظاهری وشوي چې پکې د هغه د لری کولو مطالبه شوې و. عمر البشیر نن سبا د صدر مقام خرطوم په یو جیل کې پروت دی. د ده خلاف په هیګ کې د جرمونو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت هم یو ورنټ اوخکې دی، په کوم کې چې د باندې د قتل عام، جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو دفې لګولې شوې دي. په سودان کې د تیرو دو کالو راسي یو اولسی عبوري حکومت قائم دی او د کال 2024 په شروع کې ملک کې د عامو جمهوري انتخابونو کورو بندوبسونه کوي. امریکا په دې عبوري دور کې د جمهوري کامیابو د خوندي ساتلو په غرض اولسی عبوري حکومت سره جوخت کار کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان قاغلی نت پرایز د فوج او د نور اولسی ګوندونو د ورانکارو لخوا د سودان د اولسی عبوري حکومت نه د اقتدار د نیو د ناکامه کوشش غندنه کړی ده. د خپل یو بیان کې ویل دي چې امریکا به سودان کې د اولسی عبوري حکومت مرسته جاری ساتي. د زیاته کا چې په 28 ستمبر خرطوم کې د شوی اقدام په شان د جمهوریت د مخالفینو د ټولو اقداماتو غرض د آزادۍ او انصاف د پاره د سودان د خلکو اوازونه بندول دي. دې قسمه اقداماتو امریکای سره د سودان دوارخیز تعلقات هم په خطر کې اچولې دي. د کال 2020 په دسمبر کې په سودان د ریاستي دهشتګردۍ د سرپرستۍ کولو په سر د بندیزونو لګیدونه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت ډیر ډاډګیرنه شروع کړې ده او سودان ته پریمانه امداد دین کړې ده. په سودان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر وولکر پرتس د ستمبر په شروع کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تخپلی او بیان کې ویلي دي چې د سودان کشالې ډېرې زیاتې دي، چې پکې د ملک خراب اقتصادي حالت، د انصاف او د احتساب د نشټوالي او په دارفر او مرختی د سیمه کې د تازه شروع شوو فسادونو مسلې شامل دي. قاغری پرتس پکلکه سره دا خبره وکړه چې د سودان عبوري حکومت نه د ملک په جمهوریت لار د روانولو د کار اخستو د پاره باید چې د دې حکومت بین الاقوامي ملاتړ وشي. د خارجه چارو ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کړی ده چې امریکا لوی شمیر بین الاقوامي ادارو او ملکونو سره د سودان د اقتصادي او امنیتی مقصدونو د حصول د پاره په شریکه کار کوي. خاغلی پرایس وایي چې موږ به سودان سره د قانون ساز اسمبلی د قیام، د امن راوستو په سلسله کې د اصلاحاتو کولو او په تیر دور کې د بشري حقوقو د وهونکو په احتساب کې مکمله مرسته کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 USA.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.